السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به ووري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمانځه وړي. دا هغه هوکړه و چې په 2008 کال کې ترکیه د افغانستان له پخوانی حکومت سره لاسلیک کړی و. دا چې دا هوکړه په څه معنا په دې اړه درته راپور او مرکه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحه کې شوې د غناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات ته رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړې. د غلي د کاته داسې محل شوی چې ټاکل شوی یو میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربوي. دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغه غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو ویلې دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګری ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو خځو او نجونو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی خځو او نجونو ته د بیړنی زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډیر ورانای پیښ کړی، په اوس وخت کې څلور روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سرې صلیب نړیوال کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولی شي د سبان د 10,000 ماشومان او زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هیسو ویلي په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې د اروپایي ټولنې په دغې مرستې سره به دوی وکولی شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغې زیاته کړې چې دغه پروګرام چې WFP له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړې په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. د اسرائیل پاوز وایي له مصر سره پر پوله یې د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس پرون ناوخته ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځې ډلې ته چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي، ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خواته پرمختګ کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي د نوم نښودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړی. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالیو په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې و، خو ورخت بې پایلې تمامه کړه. دغه سیالي چې د مې میاشتې په 9 نیټه د چهارشنبه په ماښام د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه، په چې افغان لوبډل مشر وګټله او توپ چونه غوړه کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. لکه مخکې مې چې درته د خبرونې په سر کې ویل، د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لاندې خبري برخه هم شته. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. ترکیه هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان هغه ډلې د پخواني حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم پکې اوسېږي. ترکیه رسنیو پرون د هغه هیواد د ولسمشر د یو فرمان لمخې دغه خبر خپور کړی. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د دې هیواد د ولسمشرۍ لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغېزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغېزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسی مصباح چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هېواد ته سفر کوي له دغه پرېکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي یا هم دغو شخصیتونو ته د قوماندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي د ښاغلي مصباح په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوي افغانستان ته په روسي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مۍ تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنه یو ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزې معاف وو. دغه رسنه یو پرون چهارشنبه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی. دا چې ترکیه ولې دغه اقدام کړی او هلته به پرمیشتو پخوانیو افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې له استاد او د چارو لکتونکي نجیب آزاد نه وکړي.
کوری سو بوده لري ترکیه کې پخوا هم ډیرای هغه سیاسون افغان سیاسون چې تاګه راته وو ډیرای هغه و چې ترکیه کې جایدادونه لرل او یو ډول د ترکیه تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې وو، لکه د یو نوم واخله مې جنرال دوستم. دا هغه خلک و چې د پوهه وخت کې بیا هلته جایدادو په اخستو سره د ترکیه د هویت یا ترکیه تابعیتونه هم اخیستلی نه دیغو دغه یو ډیرو لوی برخې لپاره د ستونزه نه یدوم برخې هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته ولاړل هغه سیاسي ډیپلوماتیک یا سیاسي پاسپورټونه یې لرله او د مجبوریت له مخې هلته ولاړل چې ځینې یې ممکن د ترکیې تر سیاستونو تر نفوذ لاندې نه وي. او درېیمه برخه دا ده چې په تېرو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شوله چې ترکیه تر یو بریده طالبانو سره په غیر رسمي ډول اړیکې جوړې کړلې، راکړه ورکړه یې سیاسي ورسره ولرله یا ډیپلوماتیکه راکړه ورکړه، او د افغانستان سفارت یې هم تر یو بریده پورې دوی ته ور وسپاره. نو زه فکر کوم چې یوه برخه دا هم ده چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي، او د طالبانو به طبیعي خبر لپاره چې دوی هم لابیسته. او څلورمه برخه د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس موجود نه لري دغو پخواني سیاسون دغو ډیپلوماتیک پاسپورټونه هم هغه ډیپلوماتیک ارزښت نه لري چې د یو ډیپلومات په حیث باندې سیاسي پاسپورټ لرلو باندې چې څه وسی. البته سیاسي پناه بیا بل بحث دی کې دی ورکوي.
آزاد صاحب، همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخواني حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي وسی، او په دوی کې د طالبانو د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي. فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا له طالبانو سره په همغږي کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي؟
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خراب اړیکې ولري، او طبیعي خبره ده چې د طالبانو د لابي بحث وي. خو ډیری هغه کسان چې طالبانو د دولت، البته چې طالبانو د دولت وایي یا طالبان د واکمنۍ په خلاف ځینې غونډې ناستې کوي، هغه بیا ډیری هغه کسان چې هغه ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه که مثلا رشید دوستم دی، هغه که محقق دی، او دغسې دوه درې څلور نور، هغه بیا هلته ترکیې تابعیتونه هم لري، هغه د افغانستان په سیاسي پاسپورټونه نه وسي. نو د هغو مخنیوی دی هغه ډول نه شي کولی، لاکن د طالبانو د خوشحالولو دپاره البته دغه کوم تړون چې دی د افغانستان د هغه مهال د دولت سره لاسلیک کړی و چې د سیاسي پاسپورټونه او بیویزي اوسېدلو هلته هغه یې وځنډاوه. نو په دې به طالبان یو څه خوشحاله شي، خو په ټوله کې طالبانو مخالفین چې دي هغه اکثره یې د ترکیې تابعیت هم لري.
نو آزاد صاحب، څه فکر کوئ د دغه پریکړې قربانیان به تر ډېره کوم کسان وي یا تر ډېره کوم افغانان وي؟ ځکه هغه کومې غټې سټې چې تاسو یادې کړې چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخواني حکومت چارواکي دي، هغوی ممکن د ترکیې تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامې ولري، نو د دغه پریکړې قربانیان به څوک وي؟
ترکیه خپل یو رول لري، او طبعا د افغانستان په مسایلو کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي. نو د افغانستان د ګټو بحث خو دلته نه راځي. ډېری قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نورې لارې پر بندې شوې او لنډ ترکیې ته ولاړله، او د ترکیې د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه و، او هغه اکثره هغه کسان دي چې په ملي شورا کې په لاندې کچه و، نه ډېر زیات شتمن و، هغه اصلي قربانیان، او یو ډول سیمه ییز حساسیتونه هم شته. ډېری به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغه سیمو څخه وي چې هغه په مستقیم ډول د ترکیې تر نفوذ لاندې په تېرو شلو کلو کې نه دي پاتې شوي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، یا ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومني.
خزه په هیڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه، او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي کنه، د سبب نه د طلاق منځ راځي، او دا خزه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
وامو اوریدل چې اکثر هغه مېرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کېږي طلاق اخلي.